ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې چې زه عصمت څاروان او قادر حبیبی وړاندې کوو، په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. غزنی د اسلامي ثقافت مرکز او د افغانستان پر اقتصاد د 2014 اغیز. ځینې افغان سوداګر وایي چې د 2014 کال اوازو د دوی پر کاروبار اغیز کړی او اوس خلک د پخوا پشان جنس نه اخلي. همداراز ویل کیږي چې ډیر پانګوال نه غواړي چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي. په دې موضوع د دې پروګرام په دوهم ساعت کې خبرې کوو، خو په دې لومړي ساعت کې غزنی ته ځو چې پکې د اسلامي کلتور د مرکز په توګه رسمي مراسم جوړ شول. غزنی په 2001 میلادي کال د لیبیا په ترابلس کې د آیسیسکو یا اسلامی تعلیمی علمی او کلتوری مؤسسه لوري د 2014 کال لپاره د اسلامی نړۍ کلتوری مرکز نومول شوی. نن په دې مناسبت په مراسمو کې د افغانستان د حکومت د کابینې غړي، د ولسی جرګې استازي او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان، مصر او د آیسیسکو د مؤسسه استازو ګډون کړی. په دې بحث کې به نه یوازې پر نننیو مراسمو خبرې وکړو، بلکې په دې به هم وژغیږو چې آیا غزنی د اسلامي کلتور د مرکزیت لپاره لازمه تیاری نیولې وه؟ آیا افغانستان له دې فرصته د خپل تاریخي میراث او کلتور نړیوالو ته د ورپېژندلو لپاره استفاده وکړی شوه او که څرنګه؟ دا او دې ته ورته ځینې نورې پوښتنې به په دې پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو.
بله شنونده عزیز، ما هم بنابرای خود خدمت شما عزیزا عرض سلام و ادب دارم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود در دو ساعتی که با شما هستیم روی دو موضوع باز هم صحبت میکنیم. در ساعت اول درباره اهمیت معرفی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی اسلام صحبت میکنیم. در این برنامه از وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان دکتر سید مخدوم رهین، موسا خان اکبرزاده والی ولایت غزنی و همچنان حبیب الله رفیع نویسنده و محقق دعوت کردیم که با صحبت کنند در این مورد و با پرسش‌های ما و شما پاسخ بگوین.
رفیع صاحب، مخکې تر دې چې په مراسم و خبرې وکړو، تاسو البته له مراسمو لري است، مراسم او پوښتنې به له وزیر صاحب او دغه راز والی صاحب څخه وکړو. تاسو د غزنی په ارتباط زموږ اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ چې غزنی له تاریخي نظره څومره اهمیت لري. آیا واقعا په افغانستان کې غزنی د دې وړ و چې د اسلامي ثقافت مرکز ونومول شي؟
د غزنی په برخه کې باید وویل شي چې غزنی زر کاله وړاندې نه یوازې دا چې د یو هیواد یعنی د افغانستان پلازمینه وه، بلکې د یوې لویې امپراتورۍ پلازمینه وه. نو په دې اساس په هغې وخت کې یعنی زر کاله وړاندې غزنی تر ټولو هغو ښارونو نه چې په اسلامي هیوادونو کې واقع و، ودان و، لوی و، معتبر و او مشهور و. نو په دې اساس غزنی ته د اسلامي ثقافت د مرکز نوم له هغه حیثیته ورکړی شوی چې ده په هغې وخت کې درلود. غزنی ودان و، ښکلي جوماتونه پکې و، ډیرې غني کتابخانې پکې وې. داسې یوه لویه کتابخانه غزنی درلوده چې په زرګونو قلمي کتابونه پکې و چې د اسلام په هر اړخ یې رڼا اچوله او د علومو بیلبیل کتابونه پکې و، لوی لوی جوماتونه پکې و، لوی لوی مدرسې پکې وې، لوړ لوړ قصرونه او ماڼۍ پکې وې. او له همدې امله په هغې وخت کې په غزنی باندې د عروس البلاد نوم ایښودل شوی و، یعنی د ښارونو مور. د همدې ارزښت و اهمیت له امله د آیسیسکو د ټولنې غړو د 2014 کال لپاره غزنی د اسلامي تمدن او ثقافت د مرکز په توګه وټاکه او وینوماوه. او نن په غزنی کې دغه مراسم شروع شو.
آقای موسا خان اکبرزاد، مراسم چگونه برگزار شد و چطور به پیش رفت؟
خوشحالم چې د دې نن ورځ منزل خلکو ته خوب او خیال ښکارېده، خو نن هغه حقیقت سو په غزنی کې ډیره درنده پرتمینه غونډه نیول شوې وه چې زموږ د کابینې دیارلس وزیر صاحبان او د هغې سره ډېر تعداد مهم صاحبانو تشریف راوړی وو. د ایران وزیر صاحب د فرهنګ د بنګلادیش نه د مصر نه د پاکستان نه انډونیزیا نه د هندوستان نه آیسیسکو نه او د نورو هیوادونو نه هم سفیران او د هغې نمایندګانو دلته تشریف راوړی وو. د افغانستان د مختلفو ولایتونو هم د زرو نه اضافه خلکو او د غزنی د ولایت خلکو موږ سره په دې پرتمینه او مبارکه غونډه کې اشتراک درلوده. د امن په فضا کې غونډه دایره شوله او د اتو بجو شاوخوا کې موږ ته مېلمانه راورسېده تر نهو نه نیمو بجو پورې سره چای درلوده. څه د ځمکې لارې څه د حواله لارې په لاسو جلسو باندې جلسه شروع شوه تر دولسو پورې او الحمدلله ډیر خوشحالی کې.
بله خب شما گفتین که برزبی جلسه در یک فضای امن برگزار شد. امروز برنامه هایی را که شما در قسمت بازسازی و ترمیم برخی از ساحات و آبدات تاریخی در نظر داشتین، این برنامه هایتان آیا تکمیل شده؟
این همیشه یک غلط فهمی می باشد پیش میدیا، در حالی که ما این بارها این را تشریح کردیم. حدثی که به خاطر تکمیل 65 پروژه تعیین شده آخر ماه میزان است و اکثر پروژه ها تکمیل شده الحمدلله. جمله 65 پروژه قسمت کمی از پروژه ها مانده که برای تکمیل اونا حالا هم تقریبا 6 ماه وقت داریم. ما امیدوار هستیم به 6 ماه همه پروژه ها کاملا تکمیل شود و یه جشنواره افتتاحیه بود. ما یک جشنواره بسیار بزرگی در وقت اختتامیه داریم. در اون وقت ساحه که برای ثقافت تعیین شده در حالی که یک نام داره که ثقافت، اما در حقیقت در روزه ما 80 پروژه داریم. با تکمیل 80 پروژه ما میتونیم که مهمانداری حداقل 5000 نفر باشیم که ما بتونیم برای همه اونا اتاق داشته باشیم، جای نماز داشته باشیم، جای نانخوری داشته باشیم و تحت یک سقف یک بزرگترین تعمیر جور میشه که میشه که در یک وقت تقریبا 4-5000 نفر در روز جابجا شو. در وقت ان شاء الله در وقت استانه که
بله سب. بله سب. ولی سب محترم، تاسو مخکې ویل چې په امنیت په فضا کې د مراسم تر سره شول، آیا د دولت وسلوالو مخالفانو سره مخکې تر مخکې خبري شوي وي؟ آیا هغوی ستاسو غوښتنې ته ځواب ویلې دی؟ او که فکر کوي چې امنیتي ځواکونو هغوی ته اجازه ورنه کړه چې حمله وکړي؟
یاره کاشکې خبرو ته یې غوږ نیولې، خبرې له ټولو نه ښېږي. افغانستان څو چې دنیا کې په یو ځای کې هم مسایل په وینه تویولو باندې نه حل کیږي. پښتو کې ډېر مشهور متل دی چې وینه په وینو باندې نه پرېمینځل کیږي. په هر تقدیر په هر صورت زموږ امنیتي قوتونه هم په خپل کافي تعداد سره وو او موږ پرون ورځ چې د مراسمو نه یو ورځ مخکې وه نوي زر خو تنه موږ د صلح پیغامونه او د مبارکۍ پیغامونه د حوالو لارې نه په ټول غزني کې وشیندل. همدارنګه مو د تلویزیون او د میډیا له لارې نه هم ورباندې غږ کوو چې اصل کې حقیقت کې دا ستاسو او زمونږ او د افغانستان د هر وګړي ګډ مراسم دي. دا په دې معنی نه چې هر څوک چاته څه ووایي او نه هغه وپېژنې او نه دا وپېژنې او د انسان وزنې دپاره هغه وي لاس واچوي. نن هم ما پیام ولیږه د سټیج له لارې نه او هغوی نه مې د صلحې او د امن غوښتنه وکړه او دا صلح او امن چې د خدای حکم هم دا د پیغمبر حکم هم ده دا یوازنۍ د نجات لار هم همدغه ده. په هر صورت په هر تقدیر زموږ قوتونه هم پوره آماده وو او د قوتونو تر څنګ موږ هغې ته پیامونه هم متواتر او په دوامداره شکل باندې د میډیا له لارې نه لیږل چې دغه مراسم کې افغان هر وګړی که په هر سیاسي ګوند کې وي او په هر فکر کې وي دا د هغې ګډ افتخار ده ځکه موږ ته په میراث پاتې د یو زر او څو کاله پخوانه خو په خیر سره تیر شو. دا چې چا څه ونه کړل کور یې آباد چې هر چا څه نه دي کړي او امیدوار یم چې همدغسې چې نن ورځ تېره شوله همیشه همدغسې ورځ
همیشه هم تو باشه. بله قسمی که ما فهمیدیم غزنی رسما به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شد. پس جشنواره دوم جشنواره اختتامی است شما یادآور شدین، ای به چی مفهوم است؟
نه، برای تا آخر ماه میزان، تا 27 ماه میزان من حیث پایتخت تمدن اسلامی میمانه. تقریبا 4 روز قبل به طرف ما در اینجا مراسم تفریحی متواتر داریم. امروز هم داشتیم، ساعت 5 بجه باز مراسم تفریحی شروع میشه، برای فردا هم داریم، برای امشب به شکل بسیار بزرگ آتش بازی داریم و این افتتاحی است. و افتتاحی به خاطر ما گفتیم که بزرگ میگیریم که جایی که به نام مرکز ثقافت اسلامی متمایز گردیده یک پروژه بسیار بزرگ در 400 جریب زمین است، چون او تکمیل میشه. پس ما میخوایم که در وقت افتتاحیه ما برای میمانا جای میداشته باشیم، برای تجلیل هم جای میداشته باشیم. او مراسم افتتاحیه است و این مراسم افتتاحیه است. بو خاطر ما همیشه صدا میکنیم که تا افتتاحیه ما انشاءالله همه پروژه ها را به یاری خدا.
چی فکر میکنین رفیق صاحب شما؟ خب در این پروژه هایی که 65 پروژه کار میکنن مقامات حکومتی در نظر دارن، خصوصا بیشتر متمرکز روی ترمیم و ساختن آبادات تاریخی است، در کدام بخش به نظر شما در ولایت غزنی به توجه بیشتر نیاز است؟
کلا دی چه ده غزنی ده پروگرام عملی شی دلته په کابل کې مجلسونه جوړېدل، د هغو پریکړې نه وروسته او په دې مجلسونو کې د ګڼو وزارتونو او ادارو نمایندګان راتلل. پتیل شوی و چې غزنی به په داسې شکل جوړیږي چې لږ تر لږه د زر کاله وړاندې غزنی یوه نمونه وړاندې شي. یعنی علاوه د تاریخي آبداتو د ترمیم نه باید د غزنی سرپټي بازار یوه نمونه جوړه شوې وای، د غزنی د خلکو یو د وګړپوهنې موزیم، مثلا د هغې ځای هزارګان څه لباسونه لري، څه لوښي لري، څه وسایل لري، د هغې ځای تاجکان څه شی لري، د هغې ځای پښتانه څه شی لري، دا باید جوړ شوي وای. او د دې نه علاوه غزنی باید په داسې شکل جوړ شوی وای چې بیا د تل لپاره هلته د توریزم مرکز وای، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راتلی. د دې لپاره په نظر کې وو چې یو لوی هوایی ډګر جوړ شي، لوی لوی هوټلونه جوړ شي چې وخت په وخت نه یوازې د اسلامي نړۍ بلکې د نورې نړۍ سیلانیان راشي غزنی ته، د غزنی تاریخي ځایونه، د غزنی عظمت، د غزنی هغه موقعیت د ټول وګوري. ځکه غزنی ډیر ښکلی موقعیت لري، هغه په یوه لویه لار پروت دی، د هند او پارس او د نورې دنیا سره په همدې لاره تجارت کېده، په دې لاره به کاروانونه تلل. نو زه فکر کوم چې د والي صاحب مطلب دا و چې دا یوازې د مراسمو شیرو پای دی، نور به غزنی د تل لپاره د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه د سیلانیانو په مخ خلاص وي، خلک به راځي او دلته به د غزنی ننداره کوي.
والي صاحب، رفیع صاحب خبرې به مو اورېدلې وي، له دې داسې معلومیږي چې دومره کار هم نه دی شوی لکه چې تاسو وایئ. تاسو وایئ چې 60% کارونه شوي دي، او څومره چې اورېدل شوي دي او په ځینو رسنیو کې هم ویل شوي دي چې د غزنی د تاریخي آثارو او آبداتو د بیا رغونې لپاره تر 30 میلیونه ډالره زیاته بودیجه په پام کې نیول شوې وه، او تاسو 40 میلیونه هم نه ده مصرف کړی، دا څرنګه ده؟
40 میلیونه نه، خو تر اوسه پورې موږ ته تقریبا 10 میلیون ډالر ټول په مجموع کې راغلي. دا یو تخمین و چې باید 220 میلیون ډالر په غزنی کې مصرف شي. متاسفانه چې د دغو پیسو نه زموږ حکومت او زموږ ټول نظام په دې امید و چې خواهد سره کوي بهرجان بیا راکوي. په دغه امید باندې ټول وخت هم له لاسه ورکړ او خپله د تدارکاتو سیستم هم
ولی صاحب، دا پیسې باید چا درکړي وای؟ دا پیسې
بله، دا خو موږ باید د بل چا په امید، څوک چاته د ثقافت لپاره پیسې نه ورکوي، ایسیسکو تنها ګزاري کوي، هغه یو بودیجوي ارګان هم نه ده. د دغو پیسو په امید کې باید موږ نه وای. دا بعضې پروژې چې په مختلفو وزارتونو پورې تړلې وي، 15 پروژې دا د وزارتونو په مابین کې تقسیم شوې وي، که له 2001 کال نه را په دېخوا هر وزارت د خپلې پروژې په حق له باندې په کال کې 15% کار هم کړی وای، نن به ټولې پروژې جوړې. خو بیا هم زه رفیع صاحب ته وایم چې د مایوسۍ ځای نه ده. آبدات تاریخي 14 کاملا رغول شوي دي، افتتاح شوې ده، او 14 نورې له 80 تر 90% پورې جوړې دي. زه دته اطمینان ورکوم د افغانستان خلکو ته چې د میزان تر میاشتې پورې به د غزنی ټول تاریخي عبادات رغول شوي. یو هوټل چې رفیع صاحب وویلې خصوصي سکتور یا یو ستاره او دو ستاره او پنځه ستاره هوټلو دپاره حاضر نه سو، د هغې په بدل کښې مونږ وی آی پي په نوم باندې ښکلې میهمانخانه شروع کړې، 50% شپېتو پورې تکمیل ده. دا هم د افغانستان ټولو خلکو ته اطمینان ورکوم، دا به کاملا ورغول شي. میدان هوایی باندې په شدت کار شروع ده، چاردیوالي په ترمینل او رنوی قرارداد ورکول شوی ده. دا هم انشاءالله زه خلکو ته اطمینان ورکوم چې د میزان د میاشتې تر اخره پورې موږ به د ښکلي میدان هوایی چښتنان هم یو. په مجموع کښې 50 پروژې چې تعین شوې وې، دا چې خلکو موږ ته پیسې را کړې را نه کړې، خو موږ وکولی شول چې د ډونرانو له تاریخ نه ډېرې پروژې عملي کړو. زه یو مثال درته وایم، لکه په غزني کښې چې سړک په دې سړک کښې تقریبا 90 کیلومتره سړک په نظر کښې نیول شوی پوخ، موږ د ډونرانو له تاریخ نه تر اوسه پورې 50 کیلومتره پوخ سړک جوړ کړی، او شکل به هم 15 کیلومتره ولرو چې په مجموع کښې به 80 کیلومتره سړک. همدارنګه مسله، همدارنګه د کثافاتو مرکز، خو مجموع کښې زه داسې وایم که تاسو په حوصلهمندي د ما خبره واورئ، 50 پروژې به انشاءالله موږ سره په دې کښې شک نشته. نن د ګیلې ورځ نه ده، نن خوشحاله چې دا مراسم هم ولمانځل، اما موږ ګیلې ډېرې وکړې، او د ګیلو باوجود هغه وزارتونه چې مختلفې پروژې ورته سپارل شوې وې، تقریبا 90% وزارتونو په دې کښې کهالت او تنبلي وکړله، او موږ وکولی شول چې هغه د نورو ډونرانو له تاریخ نه تکمیل کړو. نو هغه شیان چې لازم وو چې باید جوړ شي په 200 ملیون ډالر، زه امید لرم چې د دولت 1.5 ملیون ډالر به موږ ته په مجموع کښې سکل پیسې انتقال شولې راشي، او دغه نور څه پروژې چې دي دا موږ د ډونرانو له تاریخ نه او په ډېر کم قیمت باندې مو عملي کړي دي. هغه 50 پروژې چې د وزیرانو شورا په نظر کښې نیولې وې، هغه 50 پروژې د 200 ملیون ډالر په جای باندې انشاءالله موږ په هغه په 1.5 ملیون ډالر په دې تکمیل کړو چې موږ اکثره پروژې د ډونرانو له تاریخ نه تکمیل کړي دي، او دغه 1.5 ملیون ډالر د دولت چې ورسره یو ځای شي دا پروژې د 200 به ټولې تکمیل شي انشاءالله.
سوال در اینجاست که آیا این پروژه های را که شما در نظر دارین فقط به شهر غزنی منحصر میشه یا به سایر نقاط ولایت غزنی، تا چی ساحه را در بر میگیره صاحب؟
این پروژه ها در سه بخش، وقتی که پشتون صاحب وزیر شهرسازی بود 65 پروژه را در سه بخش یا 4 بخش اونا تقسیم کرده. یکی زیربنا است که در او سیستم برق است، صبرسانی است و سرکه و ساحات سبز است، و بخش دومش عبادات تاریخی است که 32 عبادت تاریخی، و بخش سوم ثقافت اسلامی که نامش یک پروژه است اما در حقیقت 60 پروژه است. این سه بخش علمی کار تقسیم شده که هر بخشش به ذات خود پیشرفت‌های داشتن. علی اگر شما به غزنی تشریف بیارین میبینید که کوچک کوچک وجه وجه غزنی سرکش پخته شده، در قسمت سیستم ابرسانی به خانه‌ها به پاک رسیده، در سیستم برق این سال مساحت تقریبا 6 مگاوات برق میشین، و در قسمت سرکا پخته شده سرسازی، این سال انشاءالله گلدانها تکمیل میشه. در عبادات تاریخی قبلا گفتیم 32 عبادت تاریخی، 16 کاملا ترمیم و 16 دیگه بین 70-90% ترمیم شده، دو ماه دیگه انشاءالله یا 3 ماه دیگه خلاص میشه. پروژه بزرگی که ثقافت اسلامی 20 منازل رهایشی یک منزله داره، 30 منازل رهایشی دو منزله داره، مسجد، بازار سرپوشی داره که رفیع صاحب گفت، استادیوم هست، جمنازیوم هست، یک هتل وی آی پی، و یک پروژه او که تقریبا 17 میلیون دلار یک تعمیر جور میشه که او بزرگترین تعمیر به سطح کشور میباشه برای آینده افغانستان. اگر جرگه های عنانوی دایر میشه ما در غزنی یعنی بهترین جایست که هم برای بودو باش و هم تحت یک صف میتانه که هر قدر مردم باشه جمع شده میتانه.
امیدوار هستیم. تشکر والی صاحب محترم. امیل لحظه دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان هم در خط تلفن با خود داریم. قبلا دولت به وزارت شهرسازی و همچنان وزارت اطلاعات فرهنگ بعدا وظیفه سپرد در قسمت آماده ساختن غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی کار کنند، اما والی صاحب میگن که وزارت ها کمکاری کردند.
کی داری؟ کی میگه که وزارت ها کم کاری کردن؟
والی صاحب ولایت غزنی میگن که وزارتخانه های مربوطه در قسمت آماده ساختن غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی زیاد توجه نکردن.
خب والی صاحب غزنی وظیفه خود انجام داد و ولایت غزنی و وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه خود انجام داد. من گمان نمی کنم که والی صاحب غزنی گفته باشه که وزارت اطلاعات فرهنگ کمکاری کرده.
خب سر
طول وزارتون یاد کردن.
بله از همه وزارت ها یاد کردن. من گفتم که میشه شما به عنوان وزارت اطلاعات فرهنگ به عنوان وزارت رهبری کننده همی تلاش ها بیشتر مفهوم میشه که شما در این مورد معلومات بیشتر داشته باشین که کدام وزارت ها کار بیشتر نکردن یا کمکاری کردن.
اصلا تصور بیهوده بود که کمک های از بیرون ناید. همین مثلا اصفانه در دولت کسان مطرح کردن که $100 میلیون و $200 میلیون بر آبادی غزنی ناید و همه امیدوار شدیم که تمام مشکلات غزنی حل میشه و غزنی یک شهر مدرن میشه. اما حقیقت اقسم نبود، به خاطر اینکه وقتی یک شهر به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی اعلان میشه، این در واقع یک افتخار معنوی است. به اون معنا باز جهان به اون شهر کمک میکنه تا او آباد کنه خدا یا بازسازی به اونجا رخ بده. در مورد افغانستان، در مورد شهر غزنی هم بودجه که دولت اختصاص داد حدود $10 میلیون بود، بیشتر از اون چیزی نبود.
تحصیل نننه یا مراسم تمره رازی است، تمره چه مشاوریدلی یواز دی یو هیواد یو وزیر راخلی و الداده چه په نور هیوادونو که چه کلا کومشار اسلامی تمدن او ثقافت مرکز اعلان شوی وی الته د ډیرو هیوادونو ملمانه ورزی او مراسم هم ډیر شاندار او پلوړه سوی وی. تحصیل رازی وی لننه یو مراسمو
که تناسب زمان در شرایط سره زه کاملا راضیم. در نورو هیوادون هم دین لولپور حیاتون راغلی و او در بین المللی مؤسساتو لکه سارک لکه ایکو او دا آیسیسکو حیاتون راغلی و او زه کاملا راضیم. انشاءالله پا اکتوبر که چه لوی مجلس زمان لوی مجلس در غزی دپار دایری که زه مطمئنم چه نور هیوادون هم اشتراک بکیو که او دیمونگ اوسانه شرایط که هم مجلس و او استقبال
بله. وزیر صاحب دادول مراسم عموماً دیده لپاره وی چه یو هیواد خپل کلتور و کلچر و ثقافت نور و تور و پیشنی اخپل تاریخی آثار و تاریخی زایون ور معرفی کی حتی دی توریزم پا برخه کم رسته کی چه فکر کوی چه لننه یو مراسم و چخه افغانستان چمره استفاده کرده پا دی برخو کی
دا خو یو شروع و او اس بونگ دومره کتابون دمونگ لخوا چاپ شویدی دومره رساله دوالی سب لخوا در اطلاعات فرهنگ در وزارت لخوا دا ټول دا کارونه د غزنی د معرفي کولو دپاره زمونږ د ملي او اسلامي فرهنګ د معرفي کولو دپاره ډېر لوی مؤثر کار ده. و په راتلونکي کې هم باید چې دا کارونه وشي، داسې محافل باید چې نورو ولایتونو هم کې دایر شي او په پوهنتونونو کې په هغه لوړو تحصیلاتو مؤسسه کې یو ملي اقدام په ټولو ولایتونو کې باید چې وشي چې اول زمونږ خلک غزنی سره آشنا، د غزنی د مفاخرو سره د هغه د اهمیت آشنا شي او بیا مونږ کوشش وکړو چې جهان ته، چې نړۍ ته معرفي وکړو چې غزنی څه اهمیت لري او اهمیت یې د انساني او اسلامي تاریخونو کې څه و.
بله اکبر زاده صاحب، تاسو دی وزیر صاحب سرګندونی واوریده. وزیر صاحب وای چې دوی لدغه فرصت نه کڅه ما غسی استفاده به شاید نه کړي لکه څنګه چې پن نور هیوادونه کې ځینې شارونه د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه نومول شوی دي. لیکن تاسو څومره راضی یاست چې دغه مراسم به د غزنی په معرفي کې څومره کومک کړی وي؟
څومره چې زموږ ارزو او توقع د دې حالاتو په وجود به نه ډیر وچته و. مګر فکر نه کوم چې په دې تعداد باندې چې صاحبان دلته راشي یا په دې تعداد باندې خارجي هیوادونو نه دوه پولي خلک راشي. وزیر دې فرهنګ د ایران او دوه معاونین د وزیرانو وایسکو وایسي د نور نمائندګانو او د هند سفارت نمائندو د انډونیزیا د سفارت سره خلک راغلي او د مصر د سفارت نه راغلي او د ولایتونو په دې زیاتې دا سره چې نن هم سره موجود دي او له مرکز نه تقریبا د حوالو لارې 160 او د ځمکې له لارې 240 جکپوري خلک راغلي. یعنی د افغانستان د حالاتو سره په تناسب دا ډیر عظیم لوی او خمراسم وو د ولایت صحن مکمل دکو او لکه مخکې تاسو چې وزیر صاحب نه پوښتنه وکړه موږ شکایت د ټولو وزارتونو نه ده بعضې وزارتونه شکایت ته په دې کې شک نشته لکه یو نمونه چې ما د وزارت فایدانی وویلې چې فایدانی یو سانتي متر سرک نه ده پوخ کړی په غزنی کې حلا چې هغې وظیفه وه چې دوه نوي کیلومتر سرک یې پوخ کړی وای اما اطلاعات و فرهنګ وزارت وکولی شو چې هغه تاریخي عبادات د غزنی چې په حالت د ړنګېدو ورکېدو کې وو هغه ټول وژغورل تقریبا اکثر یې جوړ کړي دي ډېر کم تعداد پاتې دي تر مخکې ما تاسو له شپاړس افتتاح شوي دي د نورو کار په مخ باندې تللی اگر اکثره وزارتو په دې کې شک نشته چې خپلې پروژې چې ورته سپارل شوي وي په هغو پروژو کې څه کار نه ده کړی نو دا مراسم ډېر ښکلي مراسم وو او نن شپه به مو هم مونږ په ډېر لوړ کچه باندې انشاءالله د ورځې په ارتباط لمانځنه وکړو د شپې لخوا نه به ډېره عظیمه آتشبازي وي نن شپه په غزني کې زمونږ په اند او زمونږ د تناسب سره برابر او په یو ولایت کې چې په اول ځل باندې په بین المللي سطحه مراسم اجرا کېږي زه په خپله باندې کامل اندازه یم
والی صاحب رفیع صاحب مخکې ویل وای په اوله کې ټوله ګرم ول ټوله راټول ول چې په دې برخه کې کومک به کوي او برخه به اخلي لیکن وروسته چې ولیدل چې بهرانیان مرسته نه کوي ټولو پښې وایستلې فکر نه کوي چې دوی به داسې یو هغه توقع درلوده چې که بهرانیان مرسته وکړي فنډ وي نو بیا به په دې کې یو برخه دوی ته هم په لاس ورشي نو ځکه علاقمندي ښودله وروسته چې پوه شول چې بهرنۍ مرستې نشته نو هر یو په شا شو
خو خیر زه بد ګمان نه کوم په هر صورت بعضې وزارتو په دې کې سالنګاري کړې ده یعنې هېڅوک هم نشي منکرېدلی